السلام علیکم ستړي مشهید د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د نن ورځې په دی اخیری خبري غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار الله مومن درته وایي
زمون په دمو سرټکی د پاکستان کورونو چارو وزیر وای چې د وزیر اعظم خان خلاف د امن اعتماد تحریک په ناکامه کیږي کوټه کې د ترګریز د لکو روس تام نتی ګمونه پورته کړل شوی او د امریکا ولس مشر د لومړي ځل لپاره د روسي لخوا پر ګاونډي هواد یوکرين د يرغل عمله ولادیمیر پوتن جنگي مجرم بللی دی او د خبرونو تفصیل د پاکستان کونو چور افاقي وزیر شیخ رشید احمد وای چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک به ناکامه کیږي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه تا په خپل وینا کې شیخ رشید وویل چې وزیر اعظم عمران خان وزیران ته امر کړی چې د حکومت له اتحادي سیاسي ګوندونو سره پرابطه کې اوسي چې دا رنګ د عدم اعتماد تحریک ناکامه کړي
اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اتحادی
نموڑ وائی زما امید ہے چھ زمنگ اتحادیان چھ دا وقت مذاکرات و بوختی حق بعد وزیر اعظم عمران خان پا حق کی فیصلہ کوی حکومت مخالف سیاسی گندونو دا مارچ پر اتما دا کمی سملے پا مرکزی دفتر کی دا وزیر اعظم عمران خان خلاف دا عدم اعتماد تحریک جمع کرے د مسلم لیگ نون مشر شبا شریف او پیپلز پارٹی شریک مشر آصف علی زرداری ادا کړي چې حکومت مخالف او ګوندونه په قومي سملې کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیات رائے ترلاسه کولې شي د بے باورۍ تحریک تر جمع کېدو وروسته د قومي سملې سپیکر باید د دریو او 14 ورځو په موده کې دننه د سملې غونډه ورغوړي او پر تحریک د سملې لګړو رائے واخلي د دې تحریک د بریا لپاره د قومي سملې له 324 غړو څخه د 102 رایو ته اړتیا ده په کوټه کې د ترګریزه د لکو وروسته سملې ګمونه پورته کړل شوی او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کونو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د ترګریزه پیکو رامسته کېدو دړکې ورکړل شوې دي بیان وایي له دې عمله د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه پوهنتونونه تړل شوي دي دغه ډول د زیارت او جمعې په ورځو د نهم او لسم جمعتونو کېدونکي امتحاني پرچې هم ځنډول شوي دي بل خو د کوټې په سیول سیکریټریټ ریلوې سټېشن بازارونو نور مهم مقامات او لارو د پولیسو سره د عسکرو غشت زیات کړل شوی دی د بلوچستان کونو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې د کوټې کمشنر ډیپټي کمشنر او پولیس افسرانو ته ویل شوي چې له ښار څخه په وتونکو داخلیدونکو لارو دی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې تر دې دمه د کوټې سرکاري ودانیو مهم مقامات ته د دړکو پړات سن دی ویلي مشال لډوتا او غوګستی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه د یوناما د مارچ 16 په اعلامیه کې راغلی چې دا کانفرنس به د رواني مارچ میاشتې پر 13 نیټه ترسره شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیا سره همکاري وکړي د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 کال کې هغه 20 میلیون افغانانو لپاره د مرستو راټولول چې اوس مهال لږ یو بې وزلي سره مخ دي ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 10% مرستې راټولې کړې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرين د یرغل عمله ولادیمیر پوتن جنگی مجرم بلل دی نوموړي د مارچ پر 14 خبریالانو ته وویل چې د په اند ولادیمیر پوتن جنگی مجرم دی د امریکا انتظامی تر اوسه ان هغه وخت هم د دې الفاظو لکارولو ډډه کوله چې مخامخ باور څخه پختل شول. د سپین مړی ویان دی جان ساکی ویلی چې ولسمشر بایدن د زړه له تل څخه خبرې کولې کله چې هغه پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یو ظالم امیر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په غبرګون کې د روسیې تاس خبري اجانس له مخې د کرملین ویان د میتری پیسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه مافولو خبره ده. ولادیمیر پوتن شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی وو او دا کوي. دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې یوکران غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه
اسرار العالم مومندر ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورتونه واورئ. د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود وزیر اعظم عمران خان په سواد کې جلسه کړې او کمیشن ورته د وضاحت کولو ویلي. له اسلام آباد تازه حال درکو. د پاکستان قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شاباش شریف ویلي په آینده کې د تحریک انصاف نه بغیر قومي حکومت جوړول غواړي. وسیډونکو وایي
یو قومي حکومت واقعي جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس، نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جثه پکاردار چې هر یو تجدید نو پاغي کې خپل شیر ملو شي.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا مخنیوي ټول محدودیتونه ختم کړي دي. په دې حق لري ډاکټران سوای
ذاتی طور باندې زمادا خیال دی چې د کورونا پنځمه چپه تقریبا ختمې دو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کورونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته.
روس ویلی له یوکرین سره دغه هیواد د غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه موافقې ته نږدې شوې دي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبري غړې وړاندې کوو. په دې کې اولنۍ موضوع ترازو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان الیکشن کمیشن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د وضاحت کولو یو نوټس جاری کړی دی. د دې وجنه چې عمران خان پرون په سواد کې یو تقریر کړی و الته کې تلې و الته کې بلدیاتي انتخابات کېږي، نو الیکشن کمیشن ویلی دی چې په دې وخت د هلته تلل مناسب ندی. بهرحال دغه باندې تفصیل او نور چې کوم سیاسي ماحول دی د اسلام آباد په دې هر سره سره دا وخت په اسلام آباد کې زمونږ خبريال گوهر مسید د ټلیفون په لیکه ده. گوهر مسید، تاسو ته هر کله وایو دغه چې کومه سلسله شروع شوې ده د الیکشن کمیشن د طرف نه وزیر اعظم عمران خان ته نوټس او بیا د پی ټی آی د حکومت د طرف نه هایکورت ته تک، دغه څه تفصیل دی؟
منور صاحب مننه او اوریدونکو ټولو ته ستړي مشویم. دا چې کله پرون د سواد جلسې ته وزیر اعظم عمران خان تللی وو، په هغه باندې الیکشن کمیشن ورته د وضاحت نوټس جاری کړی وو چې په هغه باندې نن وزیر اعظم عمران خان او د اسد عمر چې کوم وفاقي وزیر دی هغه له اړخه په اسلام آباد هایکورت کې یو درخواست ورته دی شو چې ورته دې د ویلي وو چې کم ادوی ته نوټسونه جاری کیږي دا د قانون او د آئین په مطابق نه دي. په دې بنیاد باندې چې کله د دې درخواست اوریدنه شروع شو، نو د دې د لپاره طریقه کار چې کم اسلام آباد های کورټ کې هغه دغه دې چې کم د درخواست گزار وي هغه به بایومیټریک یعنی د ګوتې په لګول باندې بعد د درخواست په عدالت کې جمع کیږي. او په دې موکې باندې وزیر اعظم عمران خان موجود نه وو چې دا عدالت اوریدل نه پسې اوریدل کې دا خبره وکړله چې عمران خان دا سبا خپل راشي یا کده نشي راتلای چې تاسو رقم بل درخواست گزار دی. اسد عمر هغه ته په اختیار ورکا چې بایومیټریک ولګي ګوتا ولګي هغه نه پس په دې درخواست باندې کار شروع شي. نو دا سبا پرې د دغه اوریدنه وزندوله.
سما دا شیخ رشید احمد چې کوم د کورونې چارو وفاقي وزیر دی هغه هم څه خبري غونډه کړي، څه خاص خبره کړي نو راته وایي.
بالکل منور شاه صاحب، هغه کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په دې غونډه کې دا ویلو چې اول خې د ځان خبره کړې و چې د عمران خان سره د غر په شان ته ولاړ دي چې سهم صورتحال وي دی باور سره ولاړ وي. او دومره خبره د اتحادیانو هم کړې ده چې اتحادیان د دوی سره کلک ولاړ دي. او کچرته د سوسی چې څوک هم اتحادی د دوی نه پدې منس کې و زی په عدم اعتماد ووت کې ملګری نه وکي نو هغه به د خلکو په مخ کې تور مخې وي. او درما دا مهمه خبره کوله چې سیاسي چې کومه حل زلدی یا دلته چې کومه دنګل دی یا کبدی مونږه سهم نام ورکول شو هغه په اسلام آباد کې کیږي او په اسلام آباد کې دا چې کوم عدم اعتماد ووت کیږي نو په هغه کې دا خبره په یقین سره اظهار کړي دي چې هیڅ به اختلاف با پکې هر کیږي او د حکومت یا د عمران خان با پکې جیت وي.
ها گوهر مسید دغه چې کومه د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد کمې خبرې کړې دي نو دغه د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی پاغه والے کړې دي او بیا نون لیګم د سویل کیږي چې د دوی کومه د خپل ګوند غونډه کیدونکې ده او اپوزیشن هم کومه غونډه کوي نو د څه معلومات در سره شته؟
بالکل منور شاه صاحب د حزب اختلاف ګوندونو لکه څنګه به پرون یا تیر ورځ د دوی ګڼ ګڼ غونډې وشولې او د مشران په یو ځای سره کېنستل نن خو په هغه شان ته غونډې نه دي شوې خو نن ماښام په پارلیمنت لاجز کې د مسلم لیگ نون اړخه یو د ډوډۍ پروګرام جوړ کړی شوی دی ماښام ډینر پروګرام دی په هغه کې به د نون لیگ چې څونه د پارلیمان غړي دي هغه پکې راغوښتې دي او په دې کې به دوی د غونډې کې دننه مشوره بنیادی په دراتلونکو عدم اعتماد ووټ باندې وکوي او ورسره چې کوم مولانا فضل الرحمن لانګ مارچ را وخت دی هغه به څنګه کامیابی د اساس په دوی په خپل کې مخکې په دې باندې به دوی خپل ځان ته لای عمل جوړوي.
سمه ده. په یاني حال کې پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د جلسو اعلان کړی دی که په دغه حواله زموږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل منور شاه صاحب لکه څنګه هر سیاسي ګوند اخته دي خپل کوششونه کوي او خصوصي توګه باندې اپوزیشن ګوندونه چې کله د حکومت خلاف اخته دي په دغه رنګا پیپلز پارټي هم د نن په خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې د غټي جلسو شیډول جاری کړی دی په هغې کې شلم تاریخ باندې شلم نیټه د مارچ په چترال کې بعد د بلاول بوتو زرداری جلسوي او لسی جلسبوي او په 21 یعنی یو وشتم مارچ باندې په برادر کې د بلاول بوتو جلسوي او په دغه شانتي په 22 مارچ باندې په ملکند کې د بلاول بوتو جلسوي او ورسره په 25 مارچ باندې په قبایلی ضلع کورم کې د بلاول بوتو زرداری جلسوي او په دې جلسې بنیادی مقصد دا خپل کېږي چې په خلکو کې د پیپلز پارټي په اړه باندې او خاص کر د حکومت په برخلاف د دې خبرې اظهار کول دي چې پیپلز پارټي ژوندې ده او حکومت چې سره وان کړی دي دا زیاتوب دي او مونږ چې کم عدم اعتماد ووټ راوړو هغه مونږه د خلکو د خواهش د خلکو د فائدې لپاره راوړو دا دوی بنیادی مقصد
دی. مننه گوهر مسید چې تاسو راته د اسلام آباد نه تازه صورتحال وړاندې کوم دغه سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر میاشا بشریف یې د غواړي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ نه پس د راتلونکو 15 کالو لپاره قومي حکومت جوړ کړي خو دا ویلي چې په دې کې به تحریک انصاف نه وي شامل. قومي حکومت په کوم حالاتو کې جوړول مناسب وي څنګه جوړیږي او آیا د مضبوط اپوزیشن د شتون په وخت په یو حکومت قومي وي او کنا مخلوطه یا اتحادي حکومت پوي زمون خبريال شانواز ترګزي دغه پښتنې د تجزیه کارانو سره څېړلې دي او دا ریپورت په برابر کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي هر کله کې د عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو د به د 15 کالو لپاره د قومي حکومت جوړول تجویزوي. د جیو ټی وی په کیپیټل ټاک نومي پروګرام کې د مارچ په 14 په خپل خبرو کې میا شهباز شریف دا هم ویلي دي دا د خپل رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دي نور ټول ګوندونه په شریکه یو قومي حکومت جوړ کړي
چې همې پی ټی آی کې علاوه ایک نېشنل ګورنمنټ
دی وای چې موږ له پی ټی آی نه علاوه یو قومي حکومت جوړول پکار دي چې په شریکه 15 کاله شپه او ورځ په اخلاص سره د دې ملک خدمت وکړو 15 کاله زګنم د هغې نه ورستو بل لار جوړ شي
مثلا موږ ایک سټیټ سیټ هو جايږي
قومي حکومت څنګه ترتیبيږي او په کوم حالاتو کې د ترتیبولو مقاضیاتوي. د پاکستان سټڈی سنټر پیښور پونتون ډایریکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشاهد ریډیو ته دغه پوښتنه د مارچ په 18 داسې ځواب کړه.
د حکومت غیر منتخب هم کې دي شي او منتخب هم کې دي شي. د مثال په توګه کله نا کله داسې وشي چې یو منتخب حکومت په خپل وظیفه ستر سره کولو کې او په خپل منشور عملی کولو کې ناکام شي او داغه په خلاف یا عوام را پورته شي یا د پارلیمنت نورې ګوندونه او پارټۍ را پورته شي او هغه د اقتدار نه لری کی او داغه په ځای باندې د قام د مختلفو طبقو خلک را یوځی شي او یو حکومت منځته راوړي. نو څرنګه چې ما وی دا منتخبم کی دی شي او کله نا کله د یو نگران قامی حکومت شکل هم وی.
تجزیه کوونکی وای د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر به قومي حکومت جوړول ممکن نه وي او بل دا لکه د 2003 کال د عامو انتخاباتو وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او د ځینو نورو ګوندونو په شریکه قومي حکومت جوړ کړی هم وو خو نه چلید. لګه مو د پس واپس دیو بل جدا شو، پیپلز ګوند په حکومت کې پاتې شو او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیشن ته لاړ. د سیاسي سماجي او آزاد کاندیدانو لخوا شریک او قومي حکومت لپاره کوم داسې قانون خو نشته چې ګنیدا به خامخا جوړیږي او یا به خامخا نه جوړیږي. البته قومي حکومت جوړول د کامیاب شو ډلو په خپل منځ کې د بارګین یا په ځینو خبرو سره کېدو ورستو جوړیږي. صحافي او تجزیه کار شمس مومن وای هر کله کې د قومي حکومت یو ډله بهر وساتل شي نو دغه خو مخلوط حکومت وی خو قومي نه وي.
شهبا شریف صاحب چې کوم د قومي حکومت خاکه پیش کړی د ناغوي چې د پی ټی آی نه بغیر قومي حکومت نو چې کله ته پی ټی آی د مخ کې نه ایکسکلود کلا نو دې مطلب دا چې قومي خو نه شو. بیا سره د دې ټولو اختلافاتو خدایي باوجود په کار بداوي ک فرض ک تاسو قوم د پاره خبره کوي او یو قومي حکومت واقعي جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جسه په کاردار چې هر یو تجدید نو پاغي کې خپل شیر ملو شي.
بل خو صحافی او تجزیه کار سہیل وڑاج هم د جیو ټی وی په پروګرام کې د مارچ په 14 ویلي قومي حکومتونه همیشه په قومي لانجو کې جوړیږي چې مقصد ملک د بحران نه وستل وي. وڑاج زیاته کړي چې په قومي حکومت کې که عمران خان نه هم وي خو پاکستان تحریک انصاف دی پکې بیا هم وي ځکه د تحریک انصاف ګوند ځینې خلک د موجوده اپوزیشن سره تلی شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس په اړه لګول شوی ټول بندیزونه ختم کړی دي. دا اعلان پرون د هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. هغه ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په پرلپسې توګه مخ په کمیدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د کورونا وایرس ضد ویکسین هم لګولی دي. له دې وړاندې حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، ریسټورانټونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمی ګرځولی وو. خو اوس حکومت وایي یوازې هغه خلک چې ویکسین شوي نه دي په هغه به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. په دې اړه له اسلام آباد زموږ خبريال سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لغونډي رستو د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمیدو دي او د کرونا شرع 1.2% ته رسیدلې. نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په مخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پزایوي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
همنه آج یې فیصله کیا ہے کہ جتنی بھی بندشیں لگی ہوئی
دی وای نن موږ دا فیصله کړی دا چې څومره هم بندیزونه لګیدلې دي، یعنی د حال دننه چې په ودونو بندیزونه وو، په کمرو یا حالونو کې دننه چې په خوراک بندیز وو، په مارکیټونو چې کوم بندیزونه وو، او څومره چې په پروګرامونو بندیزونه وو، هغه ټول ختم کړی شو.
انکو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے، باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے.
په پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د پنځمې څپې دوران تروان کال د جنوري په شلمه نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شرح 200% زیاته وه، په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو. په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو، او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو، په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو، په ګاډو کې یوازې 15% د سورلو ته د تګ را تګ اجازت وو، او په لارو او جازونو کې په خوراک ساق بندیز لګول شوی وو. د اسلام آباد سرکاري اسپیټال پیمز د کرونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره خفه سلدا، خو به چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونې په ځان عملی وساتي او ماسکونه کاروي.
ذاتی طور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته، او دا غي بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دین واغه ویکسینیټ شوی دي، او بل د ویکسینیشن نروستو کرونا هغه شانتي خطرناک پاتې نشو. نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده، خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي، او لاسونه صفا کول چې دا بار بار انزل دا ضروری دي.
د ذکر د پکل 2020 کې د فروری په 26مه نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخ راغلی، او د مارچ په 13مه نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته. په کوټه کې د ترهګرۍ د دړکې له وجې امنیت ټینګ کړل شوی، او د ښار ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا لپاره بند کړل شوې دي. تعلیمي ادارې په داسې حال کې بند کړل شوې چې د لسم جمعات امتحان هم روان دی، خو په دې دوه ورځو کې به امتحاني پرچې هم ځنډول کیږي. په دې حق له نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د کورونی چارو د وزارت لالور په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ شار و ځینو مهم مقاماتو ته ترټس یا دړکې موجود دي. چلامل په کوټ شار کې سرکاري او شخصي سکولونه، کالجونه او پونتونونه تر دوه ورځې پورې تړل سوي دي. د غړولې د جمعرات او د جمعې په ورځ د میټریک د امتحان پرچې هم ځنډولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د امتحاني بورډ مرستیالي مشر میرمن سادیه فاروقی ویلي دي چې د کوټ په چپه د صوبې په نورو برخو کې به د میټریک امتحان د معمول مطابق روان وي، خو د کوټ د کینسل سو پرچو د تاریخ اعلان به وروسته کیږي. بل پلو ته په کوټ شار کې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د سیول سیکریټریټ، ریلوی سټیشن ترڅنګ په بازارونو او مهم مقاماتو باندې سکیورټی زیاته شوی ده. دغه ډول د پولیسو او سرحدي عسکرو لخوا پر سړکانو گشت هم نور زیات شوی دی. په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي بیان کې د کوټ و کمشنر، ډیپټي کمشنر او پولیس افسرانو ته هم ویل سوي دي چې هغه د کوټ څخه په وتونکو او داخليدونکو لوی لار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي، او پر مشکوک کسانو د ټینګ نظر وساتي. بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو له لوري د جمعرات په ورځ د کوټ د سیول سیکریټریټ څخه راوتونکو احتجاجي لاریون هم د ځنډ سره مخ شوی دي. د ځوان ډاکټرانو له لوري د مارچ په 18مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې د ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف څخه په امنیت سره د وسیدو غوښتنه سوې ده او زیاته کړې ده چې د دوی د غوښتنو په ترڅ کې د حکومت د بېغوري په ضد به د احتجاج نوې نیټه وروسته اعلان کړل سي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د لاریون د ځنډ یو لوی هیلت په کوټ ښار کې امنیتي ستونزه ده چې له امله یې و ټول ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف ته د څه ناوړې وضع د مخنیوي په خاطر د چمتو وسیدو امر سوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشت په 15مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو له لوري په جاري شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د بلوچ لیبریشن آرمی مجید برګیډ ډلې لخوا د کوټې و سرکاري ودانیو او ځینو مهمو مقاماتو ته تریټس یا دړکې دي. دغه ډول په کلات او مستون کې هم د یادې شوي وسلوال ډلې لخوا څه ناوړه پېښه رامنځته کېدلی سي. نو په کار دي چې د پولیسو ټوله مشران په خپلو سیمو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوکو کسانو باندې سخت نظر وساتي. لیکن تر دم ګړی پورې د یاد شوي وسلوالې ډلې بی ایل ایل لوري په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د ماسکو او کیف ترمنځ په خبرو اترو کې د یوکرين د بیپاره یا غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه یو موافقه ته نږدې شوې دي. نو موري دا خبره پرون وکړه. روس په یوکرين خواوشا دریو نه وړاندې پوځي ارغل کړي چې د یوکرين د سخت مزاحمت سره مخامخ دي. ماسکو غوښتنه کوي چې یوکرين د پنیټو کې د نه شاملې دو ضمانت ورکړي. د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو سلور پړاو نه شوې دي. نور تفصيل له اسمت ساروان اورو.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسي او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسي د بندنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسي مرکزي پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل، له امنیتي ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه بشروسي وسی. په دې موده کې روسي ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همدارس روسي ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینی کیف ته ننوځي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلنسکی کانګرس ته وویل دا لوی غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدای نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چر سو اپین سو یا بورر سو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجه او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجه ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای دار خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم ملګری کېدلی شي چې نیوازي اداروان خبرونه او خبرونه او معلومات ترلاسه کولای شي، بلکې ډیر تفریحي مواد هم په ټولنیزو رسنیو کتلی شي. د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د مازیګر 5:00 بجې شوې. د اسرار لم مومن ناد د سات خبرونه لنډي زاورو.
د پاکستان پونچ اور فقہ وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبرونه ته خپل وینا کول چې وزیر اعظم عمران خان وزیران ته امر کړی چې د حکومت له اتحادي سیاسي ګوندونو سره پراته کې اوسي چې دارنګ د اعتماد تحریک ناکام کړي. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو د مارچ پر اتمه د خامس اسمبلی په مرکزی دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. د اسمبلی ګوندون مشر شبا شریف او پیپلز پارټي شریک مشر سپری زرداری ادا کړی چې حکومت مخالفه ګوندونه په خامس اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک واقع تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولی شي. د دې تحریک د بریا لپاره د خامس اسمبلی له 324 غړو څخه د 102 رایو ته اړتیا ده. په کوټه کې تر غریزا دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان په مشر وزارت لخوا په خپل شي باید کې راغلي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د تر غریزا په خورا مسته کې دوه دړکې ورکړل شوې دي. بیان وایي له دې عمله د حضرت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه، کالجونه، پوهنتونونه تړل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې ته د ماده کوټې سرکاري ودانیو او مهمو مقاماتو د دړکو په اړه څه لیدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یوناما د مارچ 16 په اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس په د رواني مارچ 15 په 1 نیټه ترسره شي.
دا و اسرار لا مومن چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته ملګری ملتونه وایي جرمني او قطر ویلي چې له افغانستان سره د مرستو د غونډې جوړولو په لړ کې د برتانیا همکاري ته تیار دي. په دې غونډه کې بل افغانانو سره د بشري مرستو راټولولو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د تیر کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ، لا غیر رئیس ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې دغه هیواد خلک د غربت، بیروزګاری او د خوړو له مخ سره مخ دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو له نړیوالو د 3.4 ارب ډالر غوښتنه هم کړې ده. په دې حق له نور تفصيل د اسمت سروان ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس ته جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3.5 میلیونه افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به حال لوشي او بې وزدي سره مخامخ دي. ملګرو بلته د 3.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 14% بسپنه راټول شوې ده. تیرمیش د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلی چې هیواد به راتلونکو میاشت له افغانستان سره د 3.4 میلیارډ بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي وو چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته رسول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګراندی هم اندیشمند چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کموي. دا اندیشنې داسې مهال څرګندیږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 15% خلک کافي خواړه نه لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د حکومت خلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي او د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد ستوای څنګه په رایا چول کیږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په کیسه کردار وي او د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه په ځای وزیر اعظم جوړیږي؟ د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیرغواخ ریپورت اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کول وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نن پر دې تحریک د رائے او اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه ک د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم لکاره خوشاله نه وي نو کول شي داغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رائے ورکوي. ک ډيري رائے یې واخیستي نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لری کیږي، خو ک کمی رائے ویوړي نو وزیر اعظم پر خپل دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دیاړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دننه راغواړي د نېشنل اسمبلی سیشن. د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل به فارملی موف کړه، دا موف شي دا په ووټینګ کې. بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بل سینټ خو د کیس فنکشن نشته. دا داین په تاسو کې نېشنل اسمبلی به لایټ کوي بل په شاستر میجورټي. تاسو ګوډرول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویپانې لمخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره ټولي چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري رد کړی ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي، د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کیږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک للارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رائے ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه او د ماخام مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که د مشال ریډیو په دغه پته تاسو ته د مشال پانه نه خلاصيږي او سمارټ فون لرئ نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ او پاره باندې نیواز د خبرونه واورې د تیر شوخ وختونو غږیز خبرونه هم پرتی دي. نور ډیر لیکلي ریپورتونه او ویډیوګانې تفریحي مواد او معلوماتي مواد کتلې لیدلې او لستلې شي. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له اړخه حکومت ته یو وار بیا خبرداري ورکړل شوې چې کله دوی غوښتنې ونه منل شوې نو د مارچ په 19مه نیټه باندې کوټې پر ریډ زون کې د وزیر اعلی د ودانې مخې ته پرلط پیل کړي. حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو په غوښتنو باندې کار پیل کړي دي. ډیر ځر بعد د هواري شي او د 900 څخه زیات ډاکټران به په کار وګمارل شي. په دې حق له نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادې له لوري یو ځل بیا ویل شوی دی ک حکومت د دوی د منل شو غوښتنو په اړه سم د لاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړی نو دوی به د مارچ په 19 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ او مختبه تر هغه وخت پورې پر لټ روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملی توګه نوي منل شي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادې صوبایي چیرمن ډاکټر افیز مندوخیل د مارچ په 14 نیټه ول چې د بلوچستان حکومت یو مسله مخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاشت زیاته وسو حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نه میاشت زما مخ ډیره وسو نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند دي د عوام غو موږ د دونې خواري وړي دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ له اړتالو له وږي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند دي د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا پاغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
بل په لوت د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ پاسپټالو کې د ارتال له وجه ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خود کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وای چې د ناروغانو د مشکلاتو د لری کول لپاره په هسپتال کې و پرلته چیرما میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسه وخت دی د خواته ګرځا خلکو ته د عام لست او د رختنو ته اگر سپام نه دی مریضان داسې دي چې مج مطلب تاسو ته بهتره معلومه ده چې مجلس کم احتجاجي کیمپ لګیدل دی مجلس کم پرلت ناس دی دا غو څنګ مجلس کیمپ هم د مریضان د پاره لګول دي مریضان دالت هم دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه مج مریضان د پاره خپل کوشش کو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې ماشينري ز کم شین مج غواړو د هسپتال د خرڅېدو چې دوی کم غکې دا بندې د غواړو مج غټه مطالبه ده چې هسپتالونه ونه خرڅې شي.
په دې ترڅ کې چې مکل په کوټ کې د بلوچستان د روغتیا د سیکرټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سمري و اعلی وزیر ته لیږدولې ده دا غځای څخه د مجوري ورسته به پر دې باندې عمل پیل شي.
هم به کته هو جاي بالکل هم کته ٹھیک نه صحیح کته کې هو جاي لکه ان کو به ترغه احساس کرنا چاہیے.
د بلوچستان د روغتیا سیکرټر نورلک بلوچ وای چې موږ هم غواړو چې دغه ستونزه هوار شي خو ډاکټرانو ته هم احساس کول پکار دي ځکه چې دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلات سره مخ کیږي. دلته خبره ده د ونی ورده چې ځوان ډاکټران د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر احتجاج دي. خود روان کال د فروری په 9 نیټه د حکومت او د 48 ډاکټران ترمنځ خبرې په کامیابی سره و پای ته رسیدلې وي لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوی دي د غ نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی چې لامل د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبرونه دي په دې ورستیو کې په پاکستان کې د یوې مذهبي ډلې په ټول هیواد کې پرتشدد مظاهرو لاره حکومت نه وختنه وکړه چې له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړي. دغه ډله تحریک لبیک پاکستان چې حکومت په بندیز لګولې ده په هیواد کې یو اړبیا په سیاست کې د مذهب د علي په توګه د استعمالولو باسونه راپورته کړل. د سیاسي چارو پوهان وايي ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو په وار وار خپل سیاسي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمال کړی دی. په تاریخي تناظر کې په سیاست کې د مذهب د استعمال او د دې نتیجې به سوي. زموږ همکار ګولیاس په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی.
د یو شمیر شنوک په باور د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د عالی پتوګه د مذهب کارولو خبره نه ویني ده. په دې کې یا خو مذهبي سیاسي ګوندونه او یا غیر جمهوریت طاقتونه شامل وي چې منتخب حکومتونه ختم کړي. د پاکستان سیاسي تاریخ یو غوره مثال دی چې په کوم وختونو کې مذهبي کارت په موثره توګه استعمال شوه. د شنونکو په خبره په 1948 کې ایوب خان د انتخاباتو پر مهال د فاطمه جنا خلاف مذهبي کارت استعمال کړی وو. همدغه شان په 1978 کال کې د بنظیر بټو خلاف مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو مذهبی کارت کارولی وو. پخوانی فوزی واکمن جنرال ضیاء الحق له 1978 تر 1978 کال پورې یو لسکلنی دور اقتدار کې په وار وار مذهبی کارت استعمال کړی. د پیښور پوهنتون د سیاسياتو څنګ مشر پروفیسور عبدالرؤف د اپریل پر 2 مشال لته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې پخوا او اوس هم مذهب کارت استعمالیږي چې خې نتیجې نه دی ورکړي.
دا ښکاری چې دغه مذهب کارت اوس هم استعمالیږي او په دې تیرو یو سورځو کې چې تاسو د پاکستان دا کوم اړې غړې روانو هغه کې تاسو کتل چې دغه مذهب کارت د مختلفو طرفونو نه عرفونو نه استعمال شي. په دې کې یو بل خبره دا ده چې د مذهب کارت استعمال دو سره سره یو بل خبره ده چې د ریاست لیول باندې او د معاشرتي لیول باندې د مذهب باره کې چې د پاکستانیانو او د دې خلکو کم تصور دی نو دا عمره تصور د ریاست سره باندې دا تصور چې تر کوم حد پورې تر کوم وخت پورې موجود وي نو دا شانتي به دا مسائل مخې ترازی.
پروفیسر عبدالرؤف په خبره د مذهب کارت کارولو نقصان اندازه لدی خبرې لګولې شي چې گاونډي هوادونو کې مذهب سیاست او جمهوریت څنګه دی. په 2001 کال ستمبر کې پر امریکا طرح غریز بریدون وروسته پاکستان خپل پالیسی بدل کړه خو مذهبي ګوندونو لدی ګټه پورته کړه. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحد مجلس عمل په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو حسن خان د اپریل پر 2 مشال لته ویل د پاکستان په سیاست کې د مذهب کارت استعمال دومره زیات وشو چې د هغې له وجې مذهبي خلکو دیتا شو او اوس یو وړوکی مذهبي ډله راپاسي او پر ریاست خبري خبري مني.
ماته دا ټرند روان نو ماته پاکستان یو وایبل کانتری بیا ریاست چې کوم دی نخکاری ځکه چې مذهبي طبقه چې چرته راغلي کا په ویسټ کې راغلي کا په ایست کې راغلي دا هغه ډیستراکشن لکه دلته ګوره موږ په لمبه به یو کافر بل کافر بیا په خپلو کې یو کافر بل کافر اخره کې کوم دی ټوټل انهیلیشن طرف ته روان دي بل ټوټل ایسولیشن د دنیا نه بستا کیږي ایون اسلامي دنیا هم ستا سره چې کوم دی تابع اساسایس کې یغیم ته نه دغه کې خو زما خیال دا دی چې را سوسایټي کې اند ویل دغه طبقو خلاف چې کوم دی یو نفرت
دا خبر خبره پاکستان استیبلشمنت هم دا خبره نشي زغملی چې څوک د مذهب کارت استعمال کړي. په پاکستان کې په 2018 کال کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مذهب کارت کارولو سره مسلم لیگ نون ګوند ته زیان ورسو. په هغه وخت کې تحریک لبیک په فیض آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او حکومت د هغې ډلې غوښتنو منلو ته مجبوره شوې وه. خو په 2021 کال کې بیا تحریک لبیک پاکستان په ټول هیواد کې پرتشدد مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د فرانس یو مجله کې د پیغمبر اسلام خاکو خبرولو پر سر له فرانس سره سفارتي اړیکی پریکړي. له مظاهره وروسته حکومت له دغه ډلې سره خبرو ته مجبور شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو شیخ حسین د اپریل په 2 مشالو تویل چې په پاکستان کې مذهب حواله سره خلک ډیر جذباتي دي او هم دغه وجه ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه له دې ګټه اخلي.
اوس مسله دا ده کنه چې موږ ایز ا سوسایټي او ایز ا چمګ بیس پولیټیکل چکم سوسایټي د عمل هغه چې دی اټ سټاند ډیوایډډ اون ایوري ایشو دا ډیره ګټه مسله ده. یو تاسو یو خاص اورګنایزیشن باندې یا خاص ادارې باندې کو تاسو چلو دا الزام لګوي چې هغه دا کارت چې دی یا سپورټ کوي یا استعمالي خپل مطلب دی پر خو بل طرف ته کتا شو ګوري. زب مثال داسې درکمنو دا خبره بلګ واضح شي چې 2017 کې نواز شریف سره چې سکیدلو یقینا هغه بالکل غلطه خبره و. نو دا چې دی هغه پارټي چې کوم هغه ټیم کې افیکټیو هغه پارټي چې دا او بیا پیپلز پارټي ونه لیبرل جماعت سان ته چې دی وای خپل لیبرل کریډنشلز باندې فخر کوي هغه پارلیمنت ته رانغلل.
د شای حسین په خبره دی مسلې حل ادارو حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو سره موجود دي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د منصوبه بندي او پرمختیا قائمه کمیټه مشر جنید اکبر د اپریل په 22 مشال اډیو سر په خبرو کې و منله چې په خوا به سیاسي ګوندونو او یا ادارو مذهب د اهلی په توګه کارولو
هغه شی په مونږ کې دومره سرهیت کړی دی چې اوس هغه سره ډیل کول او یا د هغه سره خبره کول او هغه ضمانت یې شل چې حکومتونو لپاره ډېر په اسانۍ. نو زه د دې خبرې بالکل تردید نه کوم چې په ماضي کې پی ټی آی بالکل پی ټی آی هم د کاغه ټایم کې ضمانت یې شل چې خرول ادا کړی شوی دی او موجوده پارټۍ کوم په اپوزیشن کې دی هغه هم د خپل مقصد لپاره د خپل سیاسي فائدې لپاره حکومت ته د ټف ټایم ورکولو لپاره هغه خبرې او هغه چیزونه اکسپیکټ کی چې زمونږ د خپل چارې کې د مذهب خدمت کیږي په فلسطین کې مذهب ته نقصان رسی تر زم چیرې ته د اسلام سره د دین زیات بد او د دین زیات زم چیرې مونږ د مذهب خدمت نه کوو بلکې مذهب ته نقصان رسو ته چې مذهب مونږه سیاست تر اوړو مذهب مونږه د خپل مقصدونو لپاره استعمال.
جنید اکبر دا هم ویل چې مذهب کاټ د سیاست او مذهب دواړو لپاره خطرناک دی. د شنونکو په خبره د مذهب کاټ کارولو سره د هیواد واکدارانو زدکړې نه دي ترلاسه کړي او د موقتی سیاسي ګټو لپاره به د لړۍ ته دوام ورکوي چې په راتلونکي کې به خې نتیجې ونه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. د مومند اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د بارانونو د کمی او په غرونو کې د اوبو د نشټوالي له وجې هلته ډېرې باندې لمنځت للی دي. دوی ویل چې هغه زاړه ځایونه په 1325 کلونو کې چې په تدریجي ډول ختم شوی دي. د سارویو او کرنې ادارې چارواکي وایي په خوا هلته د 150 نه زیاتې داسې بانډې وې چې د خلکو سارویو به کې د سرېدو لپاره ورتلل. بانډا شیان وایي کم د سارو د سرونو ځایونه دي د هغې د ګټې وټې ذریعه و د دوی او د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي که د مومندو ډیم جوړ شي نو بیا یې پټي او بانډې آبادېدلی شي. د شنواز ترکزي په رپورټ کې تفصیل اورو چې د یو شپون په غږ پیلېږي.
دا چیلی بس پدی دغه خلک تی نو بس دا ممدی کی کرانو دی کرخونو کی لګی بس دی کی دا شنی گیا نه دغه
د کوزه مومندو په دامان کې د حلیم زو تاج محمد خان هر ورځ خپل چیلی چې دلته ورته اوزی ویل شي دا ګونو تایو باسي. تاج محمد خان وای اوس هر تن خپل سروي په خپل ساتي ګنی په خو وختونه کې ورته باندې جوړوي او هغه ډیر آباد هم وي. په مومندو کې د زراعت او د لایف سټاک د محکمې د معلوماتو تر مخه له ټولو زیاتې بانډې په پنډیالۍ سیمه کې وي ځکه دغلته د دوو کلو نمونه هم د بانډو سره تړلي دي لکه شهید بانډه او پاټي بانډه. همداسې د 51 په میچنۍ کې ترخه بانډه او بیا نورې هم جوړې وي. د دغه محکمو په وینا چې یوازې پنډیالۍ کې تر د 100 نه زیاتې او بیا نورو سیمو کې همدغه شان شمېره بانډې وي چې هغې کې به کمرشل او یا په پیسو او په نیمکاره څاروي ساتل کېدل. خدا غ باندې د اقرب ډاک د مشهور باندې چې په قام بران خیل ترغزه دی وای چې پنده دې شکاله په خو ختم شي ځکه بارانونه کم شي او غورنو کې غیاګان نه ټوکیږي. یار محمد خان لسکلن وو چې باندې به کولې او وز د شپې ته ونه او خپلې دي
ځان سبا سره ډوړې ویول لمه خان به تو
او بابا نه ما چنو بابا وی بس پاگی کی بم بس او بابا مس کلیو مانو بمس کلیو منگ بمس کلی
او باندو تو بتا تم کوم رقم سرویس اتل
من منگ با واگان بس اتل او گڈ بم ساتیو چلے بم ساتری بوجی منگ تو بوجی گو
پیسے بدر سر
پیسے نا بس پیسے ما چا سو ویو چا سو بنوی چال بچا غنم زراول جنس او چا بور بچراول یو کال بعد بم ورکول ول جنس او جنس خلق ب جنس نہ کول زیر پہ خاص پم نوی
د تاج محمد اوزو په دامان کې د کرکړو پانی خوړلې خدای ورته پخپل د ځنګلي کې کر سورې د لاندې ناستو د هیڅ غم نو چې اوزی به د چا کروندو ته ورګړ شي ځکه د غړک په سونو اکړه پراخ او شار دی
نه 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 دا هډر خزیه ده بس هوا مواف کې لګي نو کې د اوزی مزي رو بس ول تل تناست او چې بارانو نو شي کنه نو به یو سورې خاص نه گئی هغه کې د اوزی به خپلم لو اخی به گزارې پکېږي خو چاغه ختم شي بس به هم دا کې کران او دا کرکړې مرکړې دا شي نه خوړي
پدیم وای کدم خودل ته وزغه به منډه مم جوړیږي کنه
بس مکه بابا دې شه دا شاله ماړي چې کمی دي دا بټولې باد شه او پسلونه به کې وشه
دلته کم کم رقم فصل تاسو فلل کری کنه لاندې
دلته بس دې دامن کې خټور ولې دا غنم منم کړو به نشته کنه
غنم تاسو سمره کېږي چې یو جیر پسری چې باران یاله
دلته ولې چې خابات کالي جرب نه دي دا یو بلس منه به لیک
زر محمد مومند خیبر پختونخوا سیول سیکریټریټ نه ریټایرډ سپرډنټ او مری د پنځه بیا کارو نزیات ته اوای څلويخ کاله مخکې به خپل سروي باندو ته لګل مشال ریډیو ته وویل نن سبا خلک تعلیم او نوکری وړخ ته کوشش کوي نو ځکه باندو ته زیاته توجه نه ور کوي خو د دې پښتنې په جواب کې چې ډیر شیات څلويخ کار په خو د باندو ختمېدل وجه
زبګه د باندو ضرورت مخکې د وبو دی مالته د باران ډیر ضرورت دی چوبني چې کم چا ساتري دي کنه هغه مونږ ساتري
یار محمد خان نن وختونه د بل چا پزموکو کروندې کوي او څلور ځامن هم ورسره مرسته کوي دغه په خپل سبق نه دی ویلي خو ځامن سبقونه وای او دی ورته زیات خوشاله دي
سکولونه ونه نو خالي یو سبان کې سکول به بل بنو
حلیمزو تاج محمد خان او د ترغزو یار محمد خان دواړه دې ته خوشاله چې د مهمند ډیم جوړېدو سره به د دوی سیمو دامان او اقربډاک د ابو نهروزی دوی به کروندې هم شروع کړي او څاروي به د غرو د شنو غیاګانو سره ماړه هم وي دوی وای چې هم به پخپل کور ګټه پیدا شي او هم به بچی د پردو مزدورو د کروندونو خلاص شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
او اوس هم د مشال ریډیو د پای په شیبو کې وار بیا ورزو اسرار العالم مومنتا چې د دې سات د خبرونو لنډ استواو
د پاکستان کورونا چورل پاکی وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په خپل وینا ویل چې وزیر اعظم عمران خان وزیران ته امر کړی چې د حکومت له اتحادي سیاسي ګوندونو سره پراخه کې اوسي چې دارنګ د عدم اعتماد تحریک ناکام کړی د حکومت مخالفت سیاسي ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی د اسمبلی د نن مشر شهباز شریف او پیپلز پارټي شریک مشر اسف علی زرداری ادعا کړی چې حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیات رائے ترلاسه کولی شي د تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی له 224 غړو څخه د 102 رایو ته اړتیا ده په کوټه کې د تر غریزا دړکو ورسته امنیتي ګامونه پورته کړل شي او تر دوه ورځو پورې ټولي تعلیمي ادارې تړل شي ودي په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کومو چارو وزارت لخوا په خبر شو بیان کې راغلي چې د خار په مهمو مقاماتو کې د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د تر غریزا پی فور امسته کې دوه کې ورکړل شي ودي بیان وایل د عمله د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه پوهنتونونه تړل شوي دي بلوچ لیبریشن آرمی یادې ډلې د دغه دړکو په اړه تر دې دمات څه نه دي ویلي پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګول شو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندي وزیر سید عمر وویل چې په پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي او یا فیصد خلکو د کورونا وایرس د دواړه ویکسین نه حمله کړي د پاکستان روغتیا څنګه د مارچ کولو سم ویل چې په تیر شوارو کې 540 کسان په کورونا ناروغي اخته شي او دوه څخه مرشوی دی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره منشي ځانګړي استاذ دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټا اعلان کړ. یوناما د مارچ 6% په یمه کې راغلی چې دا کانفرنس په دروالي مارچ میاشت کې یو ډېر شمه نیټه ترسره شي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سره ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غاټ ته بیا حاضرېږو. اوس پوره پښپاغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاد او آباد اوسئ.